السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 8 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکاره فریده سیال مخته وړیو. نن هم پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په تېره بیا ځوانان څومره عدالت لاسرسی لري. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت شارزده فری رافایل یودی چې په افغانستان کې د ښوونځي له شپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدل یو ګټون یو بوږنوونکی جنایت بللی او په یوه ټویټ کې ټولو ته د عاجلې روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. راپورونو له مخې دا پېښه وړ مورځ د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوې او ویل شوي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور مسموم شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیلله مصر علي هم دغه جنو د مسمومېدو پر خبر ژور خوښنی څرګنده کړی او په یو ټویټ کې ویلي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې دغه بوګنوونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. هغه ویل د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. د مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف هم پر دې پیښه اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو یې غوښتي وو چې دا پیښه د سمدستي وڅېړي او عاملین دې ونیسي. چارواکو نه دي ویلي چې دغه نجونې په څه ډول مسموم شوي. خو په سرپل کې دا پیښه داسې مهال شوې چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس سرپرست حکومت له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي او پر دې سربیره د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 میلادي کال له پاکستانه د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سېشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګالي خلک بللي چې د ملګرو ملتونو په وینا 94% یې خوړو او 95% یې سرپناه ته اړتیا لري او 90% یې هم روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا اله د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال په سیمه کې سخت دریځ وسله والو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خوا ته راوښتي او اکثره یې په خوست او نورو څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. خپلو سیمو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو نن سېشنبه په کور دننه جوړ شوی لومړنی داسې بلاستیک توغندی وښود چې تر غږه چټک ځي. د ایران دولتي رسنیو د دې هېواد د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندی له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي. خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغه نوي توغندي د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي چې د دغه توغندي نوم د پخپله غوره کړی ګډون کړی و. رئیسي وویل موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایي فضایي ځواکونو قمندان امیر علي حاجي زاده ویلي چې دغه نوی توغندی کولی شي په یوه ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي. خو د لویدیز چارواکو ویلي چې ایران تل د خپلو نویو توغندیو په اړه مبالغه کوي. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی چې د دې هېواد په اشغال شوي جنوب کې پر دنیپر سیند جوړ د برېښنا بند الوزولی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په وینا دې کار د دنیپر سیند میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشې کړي دي. زلینسکي دا یو تروریستي عمل بللی دی. اوکراینی چارواکي وایي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې اوبو لاندې کړي لسګونه زره کسان له کورونو وویستل شول. د چارواکو په وینا د روسیې د حملې په نتیجه کې د اوبو سطح تر 100 مترو پورې لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې احتمالا د برید به د زاپوروژا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاعي شورا غونډه رابللې ده. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون 3 وروسته یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې ورځنیو لوبلړیو لومړنۍ سیالي افغانستان د 6 په توپیر ګټلې او دوهمه کې بیا سریلانکا د 122 په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آیا راشد خان به چې د ناروغۍ له امله په مخکینیو دو لوبو کې له ګډونه منع شوی و په دې درېیمه لوبه کې ګډون وکړي که نه. د سبنۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستلی مشهید ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه یم. دا روادارې سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. دا روادارې سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو، له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوي دي. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د روادارۍ سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډله ییزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. په دغې راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلی دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقهیي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي. دغه پښتنې به له میلمنو وپوښتو. د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعاله اوږه میل او د پوهنتون محصله سریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو؟ په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو. تاسو ته خراغلاست وایو ډاکټر صاحب، ستړي مشي. که تاسو راته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام
تاسو درنو مېلمنو، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره ساده ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې دا هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي او ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معلق دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال شکر.
ډاکټر صاحب قدم راته وي یادمونه مکتوم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوی دی. خود طالبان حکومت وایي چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسې په ان باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی که دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟ خو ډاکټر صاحب قدم راته وای زینی جزاګان چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ته یا دغه تعزیری جزاګان چې په دیروستیو کې دوی ډیر تطبیق هم کړي په خلکو باندې د دورې وحل دي دغه ډول جزاګان چې دوی خلکو ته ورکوي دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستي دي؟ بلی ډاکټر،
اسلام په جزایي سیستم کې چې ورته حکومت وایي یعنی په دوه برخو تقسیمېږي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدودي جزاګانې لکه قطعیات، رجم،
ډاکټر صاحب تاسو اړیکه کې ستونزه ده که لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړی
به وکول
په بخښنه سره ډاکټر صاحب لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړی چې دا غږ مو په سمه توګه باندې واور میره وای
حدودی جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوې دي چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحدود تسقط بالشبهات حدودی جزاګانې په وارد شدن په راتلو د شبهو کې طاقتي اکثرا حدودی جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي داسې خبر ده مثال راوړم د زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګی په رانجدانۍ کې په اصطلاح استعمالیږي نو ته ماته وښیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي عمل کې دا له سره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی اما ولې وجود لري دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده تربیه ده انذار ده دارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي اما رد دي چې یو خو د اثبات لپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته نه وي بل خو نه په قران کریم کې راغلي دي کچې تاسو څوک متهم کړو په جنا باندې او څلور شاهد مرانو مباشرتا د اتیا مری وول شي کی به دلیل نه راغلي دا دې لپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتمان دی باید شارې په دې حد کې چې دا په هر قیمت باندې تدبیر کړي څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول د هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کیږي او دا د تاسف وړ نه ده د اسلام دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي تعزیراتي جزاګانې لپاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي اصل پاکي ده څوک عجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه ویې وهه او ویې ټکوه په حضور باندې اقرار وي پرې نه وکړه له سره عدالت نه دی او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره ممکن نه ده شکر
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ور به شو د خزو د حقونو فعالې اوګې عملته اوګې جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلې د ډاکټر صاحب خبرې مو واوریدي او د دغه راپور جزئیات مو هم واوریدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلی او قضایي قوانینو له لغوا کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي ستاسې پان باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منه دي نجونې زده کړې نشي کولی څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او دغه بیا عدالتي غږ پورته کړي مننه کوم
سلام تاسو اوریدونکو ته د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ دی او د دې هغه درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسې حس کولی شي د دې هره خوا درد دی هره لحظه درد دی خو په عدلی و قضایی برخه که پخوا هم به اندازه ستونزی و که یو خز اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه دپاره لوی پیغور و او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله. د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه به ولاړېدل، نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بېکسه وه او بېوسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بی عدالتی د دې په اخ کې شوې ده. په سارایي توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې میرمنې نشته او میرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه هلته خو څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط در چا سره جنجال دی. یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول. د یو ښځې ډېره سخته ده ځکه د کور نه بیرون وځي، مسؤلیتونه تر کور کچې پورې دي.
اغلې میل د میرمنو ستونزې اغلی میل دل تر تک په افغانی ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د خزونو شتون ته اشاره وکړو، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې کچرته خزینه وینو نورې خزې مراجعه نه کوي محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې کراته په افغانی ټولنه کې د خزو د پوړاند د بی عدالتۍ مثالونه وایي کغه د کورنی ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو دپاره تر دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی دپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدلو، هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې څه هم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیم ګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځې یو احتیاج مجبوره ښځه وه چې هر طور بندې کېده او بس هغه به منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځار به یې سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسې قضیې لرو چې ښځې لاره یې پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولی دی، ځان یې له منځه وړی دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی. دی او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي. په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه په کې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړل شوی دی.
ډېرې مننه. مننه کور ودان. بیرته به تاسو سره وګرځم. غلی سوریا ته به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته ووایئ، تاسو د حقوقو پوهنځي محصله میاست او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتون زده کړو کې هم دروازې وربند شوي دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته ووایئ ستاسې په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
الرحمن الرحمن الرحيم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أوريجين كوتا خوشحال بشتا سر بدي برنامه كيما ما يوم محصل فتوغا ده حقوق محصل فتوغا ده بيادالتي ده تقريبا نين ده كالا فوراكي إدنان سواسي ده ده لارز تقلي فانتونون دروازي نينجون فرموغ باندي ده مكاتب دروازي ساسنام فريبان بو نو ده خونه يو بيادالتي ده يو بينصافي ده بیادرتی په یو ټولنه کې هغه وقامن شکیږي کله چې حقوق موجود نه وي قانون موجود نه وي دا قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي نو که چېرته دلته قوانین نه وي قوانینو کې بیا اصول موږ ته نه وي ټاکل شوي کړنه موږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو نو هېڅکله م یو کنکاس یا یو محفل وي که هغه یو عادي خارج دونګي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي هر څه ته چې خپل حقوق نشي ترلاسه کولی دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا ده یادوري کړې ده تر ټولو غټه خلا چې دا د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانه ډېر چې قوانین دوی په مدونه ډول چې دا دوی راچول کړي په ټولنه کې چې قوانین نه وي عدالت نشته عدالت نه پلی کېږي نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته حواز اوچت کړه یا هم ودرېږه خپل حقوق راوغواړه یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه نو لومړۍ خبره یا لومړۍ پوښتنه به د هغې همدغه وي چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم په کوم مشکله باندې لاړ شم نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه په ښځو لپاره خدای چې دا همیشه مظلوم پاتې شوی دی په دې ټولنه کې همیشه د خپل حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی نه که چېرته قوانین وو که نه وو په دې دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ توګه خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا هم یو قوانین موجود وو یا کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې ښځو ته وکیلانې موجودې وي خو اوس چې قوانین نشته بیا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته نه په څارنوالیو کې شته نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي د دې دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې د نجونو په حقوقو کې د دوی په حق کې دا غټه جفا ده
سوریه جانې که دا راته ووایې تاسې یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي ستاسې پان باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي پوهنتونونه یې بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي کله دې ورخوا په کورنیو کې یا له دې وړاندې که جمهوریت هم و دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي
اوس د طالبانو په حکومت کې څه فکر نه کوم چې غټه خلایي د دې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین دوی نه دي ایجاد کړي دوی بله حکم نه دي کړي د ښځو لپاره خو د دوی هېڅ قوانین نشته دوی وایي چې مونږ شریعت پلي کوو قوانین مو اسلامي ده صحیح ده نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده قرآن کریم رانه د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه ولې تفسیر بیا راغی د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي نو ګڼ شمېر علما اسلامي علما هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي د عدالت د پلي کولو لپاره چې دا قوانین ضروري ده دا په دې دوره کې هم شته په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي اصلا زموږ چې دا افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خرا زمونږ رسم و رواج اصول دي دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي خپل حقوق راغواړي د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي نو دا حق ورته الله ورکړی ده کله چې یو خور پسېږي خپل حقوق راغواړي زمون په ټولنه کې هغه یو شرم دی یو آر ورته بلل کیږي چې دا خزه څنګه پاتې د خپل حقوق راوړي یا څنګه په میراث کې صدا دا خپل حصہ غواړي دې ته میراث پړن کې ورته ویل کیږي بلا بیل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کیږي چې دې پوری چورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو تاسو سره اړیکې موږ شنو نو دا څه دی یو ناوړه کلچر دی چې زمون په ټولنه کې تر ډیره پورې حاکمه ده او زه فکر کوم چې ته موږ خپل ځان تغییر نه کړو دغه ټولنه ته موږ تغییر ونه کړو دغه کلچر ته تغییر ونه کړو تر ډیره پورې نسلونه نسلونه به تیریږي او خپل بخون حقوق ته لاسرسی به نشي پیدا کولی.
مننه سوریا جانې کور ودان. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي او هم دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیف دي او نه دي توانېدلې چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي. په داسې وخت کې خلکو ته دا لازم ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي ویمنی.
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقنا اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته، دا بحث اوږد بحث دی. اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړو، په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي، قانونیت نه دی مراد شوی. اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ. په یقیني ډول ویلای شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی. د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته اما دا او اما تساوي د رسالت نه ده. ښځه په ټولنه، نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی. دا بس او بحث دی. اما په مجموع کې همغه سم چې ویلې هغه تجربې نه چې زه لرم، یو وخت په مدني کورنۍ، فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم، په دې مورد کې متاسفانه مېرمنې او په مجموع کې هغه افراد د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح حل ځل کوي محدودیتونه لري. دا خبره په نور نړۍ کې هم یو شمیر شته دی، اما دلته ورته داسې سختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي. متاسفانه غلط دود د اسلام، هغه غلط دود نه سره دود نه دی، هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دوت د منلو وړ نه دی. زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي، اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي. ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی. د خور حق، د مور حق، خزه مور ده، خزه خور ده، خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم وبخې چې تاسو خبرې کې مداخله وکړه. طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي. کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي، نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلیکې دوی ولې د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکل شوې دي د خطر په خولاندې کې؟
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاد سلام غږیږم، یا زما په افاده کې مشکل ده یا دې زما بحث نشي اخستلی. په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري، خپل فتاوا لري، خپل مجتهدین لري، خپل
کتابونه لري چې په تمام عرصو کې نه هغه شیان چې هغه نوې راوړي دي پارکمت مداون شی نه لري شخصي فتواوي دي. کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم به تطبیقوم د سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپله حتی سنت په جماعت کې لسهاو فتواوي دي، لسهاو برخودونه دي، لسهاو اجتهادونه دي. کوم اجتهاد ته عملي کوي؟ ما ساده مثال ته وویل چې ته ما بندي کوې، ته چې ښځه بندي کوې چې د کور نه مجبوره شوې ده تښتېدلې، دې څو ورځې ساتې، څو ورځې بعد محکمې ته مراجعه وکړي، وکیل یې څوک دی؟ هغه څوک چې غیر فنی دی، د یو فنی شخص چې مسلکي څارنوال یا پولیس دی، د هغه په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرېښودل دا غیر عادلانه دی. د دې دپاره کوم سخت تارونه ایجاد شوي؟ په نوره نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري، منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو دپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي. د طالبانو اساسي او بنیادي خبره هغه ناخوالې، هغه انحرافات چې په تېرو شلو کلو کې په دې وطن کې وي، په هغه باندې اتکا ده. امر د حرام د بل حرام کار دپاره مبرر نه شي کېدلی. دا چې دلته یا هلته تخلف و، دلته یا هلته تجاوز و، دا د دې موجب نه شي کېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي. په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي. په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي، دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوي لري چې په هر عصر کې هغه عملي کېږي بدون د دې چې د اسلام اصول او منابع مرضي تشدي. اسلام دین آبادي دین دی، اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنیو شرایطو کې کچېرې یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي، په څنګ کې باید حتما قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده؟
یعنی هغه شخصي فتواوي چې د اسلام په دین کې شته دي، هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي، هغه د مداون کرشي. د د د پارلمانونه په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. د هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري، د هغه نه اصح او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. هغه څه چې په شپیتو کلونو کې د مصر د هیواد نه موږ مدني قوانین را ترجمه کړ، په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کیناستل، مدني قانون جوړ کړ، او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته را ترجمه کړ. او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري، حساب لري، کتاب لري، احوال شخصیت، تمام موارد کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي. د حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانین هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې وغا کړی و، همدا سبا دې باید اعلانو کې طالب تیر قوانین په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړي هغه تطبیق وړ دي. او دا تطبیق باید چې دي په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه اوس عملي کړو. دا خو انساني ټولنه ده، دا زموږ پلرونه دي، دا زموږ نیکونه دي، دا ارزښونه دي، دا سیستمونه دي، دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي. په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول، دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بې خبري ده، بیا عدالتی ده، د اسلام نه به خبری ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده، داسې وچه ادامه نه ده. هغه ته نوې محتوا ورکړی ده. د غلام په مورد کې، د ښځې په مورد کې، د نارینه په مورد کې، د طفل مورد کې، بشري تجارب، د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب، دا په اصطلاح عقب افتادگی، دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي دي چې ظاهر نن لري دی په خپل عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې ویلي چې ما باندې کوي څو ورځې مې څارنوالي کې توقیف دی. توقیف جرم جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونه کړي، مستندات تغیر نه کړي او په جرمي عمل باندې ادامه او تکرار نه کړي، کدا درې شرایط وجود نه لري یو نفر حق نشته چې څوک مجرد د اتهام باندې بندي شي. هغه وخت انسان بندي کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې یو څوک محکوم شي، د هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کی گی. کل مولود یولد والا فطرت الاسلام اصل پاکی دا ناپاکی باید ثابت چی. ما چی سو گونی سی ثابت دا ما تا ضرور ندے چی ثابت کی چی ما گناہ ندہ کری. دا باید کارنوالی و پولیس ثابت کی چی ما گناہ دا چی ما چپکا ہوا ہا ہوا ہا سمی چی دا ندی و کری. اگر آبان اقرار کی دالا سر عدالت نشتا ہو دی طالبان ہمین تیلا سرائی محاکم لوالی.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته وګرځو. اغلی یوګی کې تاسو ته راشم. ډاکټر صاحب سینو ټکو ته اشاره وکړه، پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي، د دغه حالت نه څه برداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځانګړې توګه چې بې سواده دي په کورونو ناستې دي او هیله مندې دي چې لورګانې ښوونځي او تلاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلامه کوي او آیا دوی هیله مندې دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقوي که نه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه دپاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې څه افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دوی وویل چې موږ مخالف نه یو چې دوی مکتب ووایي، خو د څو وخت دپاره امرسانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عزیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل هغه معاش ورته ورسېږي، بیا پس هغه لکه بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلي چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې دغسې ده بې له دې چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي. یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو. بل اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو، د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنی هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه سات نه کړي، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبیني شوي دي، او اتشتري او دغه قانون چې پلی کیږي نه او رعایت کیږي نه نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم او غیر دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار ویلي دي دوی غونډې کړې دي دوی خپل هغه قاطع دریسې ښودلې دي په دوی غږ کړی دی دوی ته راغلي دي اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا مونږ کلتوري ستونزې لرو دا لرو هغه لرو د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و او اوس دا کلتور پیدا شو دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی زه نه پوهېږم څه رقم روان دی کله به دا خلاصېږي دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پرت شي هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي که یو ښار دړې وړې شي ویجاړ شي وران شي په بمونو باندې تکه تکه شي خو د هغه ټولنې ځان نیروب وي آباد به کې او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي هغه بیا هېڅکله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړې ومه دې باندې کار کېده هغه وخت دغه تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو دا وروسته وروسته خو بیا پې کیفي لحاظ تغییرات دغه خراب شو وروسته اوس دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو مونږ خپل نارینه له لاسه ورکړو د عیسایه کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی یعنی فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو ځکه مونږ ځوانان اوس فرار کې دي دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي ځکه بیکاري وزګارتیا ده تعلیم نشته دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته څوک کار نه ورکوي نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي موږ د تاسو اشتغال پیدا کوو موږ د تاسو تعلیم زمینه مساعده وو موږ د جنګ په اړه دا یو تاریخ ورته ټاکي ترې دا دې زیات سخت ده د دې تحمل د دې زغم ټول څه د دوی کې دي چې ټول خپل د استیو د بقا لار او ته له ورکه ده
مننه
دې نه غلو ده نو رک شوی دې
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم سوریا جان تاسو ته راځم تاسو محصله وې پانتونی کې وې د زده کړې در باندې بندې شوې دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې له زده کړو محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچې د دوی پر نظامي ورچې ک د دوی پر هغه خبرو اتاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې وغه خپلو هیلو ته نسی رسیدلی څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او کده دوی دغه اتاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محروموي
مانه دا یو څه مونږه په کور ناست یو اسمان د دې ملامتي خو وقن زمورزار او د دې چې دا ټول ملامتي پړای چې دا د طالبان په غاړه دي ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات د دې هغه شخصي غوښتنې چې د اسلام د نوم لاندې یا د هغه د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي نو که چېرې یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی یعنې تعلیم پرې بند شو حقوق هم پرې بند شو نو که چېرې ته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې انصاف وغواړي انصاف لپاره چغه وکړي نو که چېرته قوانین موجود نوی نو هغه عدالت به څنګه مسرسه پیدا کړي. نو دسې دا چې دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي لازم ملزوم دی. نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې، نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته بدوي راځي یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې به موږ ته د تعلیم دروازې به خلاصې یا حقوق به موږ ته بېرته په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدواره. یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناست یو، په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې د مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دې داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلی کوي تر نسلو نسلونو پورې به ښځېونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلی کړي په خپل ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په ټولو باندې اسلام پلی کړي، نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي، هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د ښځې لپاره، د سړو لپاره، د ماشومانو لپاره، په ټولنه کې د اوسېدو لپاره، د تعلیم لپاره، د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی؟ دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمې ته فکر شوی ده، هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین، یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده، یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې وي، پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلی کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي. پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلی کېده، هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ، نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو، مونږ نه هېڅکل نه پوهېږو، مونږ هېڅ شی خبر نه یو. خو یو شی موجود وي، یو مرجع موجود وي چې مونږ ته دا وضعي حقوق کړي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کښې راغلی ده چې دوی کومه خبره کوي، دوی په اسلام کښې موجود دغه خبرې دي. خو دوی هغه دروازې بندې کړي چې مونږ ته رهنمایي وکړي، هغه دروازې چې مونږ ته خپل انصاف یا عدالت مونږ ته راکوي یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې مونږ ته راښيي، هغه دروازې خو مونږ باندې بند کړي دي. نو مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي، دغه خبرې چې کوي واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي، خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم، ماته پیدا کېږي، یو مسله ماته پیدا کېږي. نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کښې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی، ډېر ظالم دی، په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي. د ښځو لپاره حقوق پکښې نشته، د نجونو لپاره حقوق پکښې نشته. سړی تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپې نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړې ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي، هغه شی چې په اسلام کښې راغلی ده، هغه قوانین چې په اسلام کښې شته دي، هماغه پلی کړي. خپل شخصي خبرې، خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتې لاندې مه راولئ. نه د اسلام نوم بد کوي او نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کورودان سرایا جانې. ډاکټر صاحب د خپرونې وخت کم ده، تاسې ته راځم. لکه څنګه چې سرایا جانې یادونه وکړه، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، که چیرې طالبان همداسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم، ستاسې په اند باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسې په اند باندې، اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه؟ دویم که چیرې همداسې مخته لاړ شي، څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه، زه مجبوره یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي، تر ازهر شریف پورې مې درسونه لوستل دي. زه د یو حقوقدان په توګه تعلیم زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي. زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی. زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دې خبره باندې باید ځان پوه کړي چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابري دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق در رسیدو. په پاک نیت کړی او حق ته نه رسیدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لدی، دا د پدی مبارکي. اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولای شي چې د مشروع وسی. دا حکیمت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا زمنلو ور نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقی نورمونه. ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره کاش د طالبانو استازي دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یو میاشت ما ته وخت راکړي، د تمامو مواردو کې زه څه شی نوی نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت د سلها و قدرونه لري. دا او زه په یو میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه دریو فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تیر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو ته رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته ده. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو مامور دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لسانسونو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو؟ داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي او هدفمند اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اوریدو غوږونه چې اسیر وارد کړی شي متاسفانه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه هم درنګه، له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.